مننه کوم احمد جعفر احمدی قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو لومړی یو ساعته خبرونه ته خراغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو خو لاندې خبري برخه هم لرو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې په هرات کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو له زرو زیات افغان ماشومان په زور له هغه هیواد ایستلي او د افغانستان له پولې اړولي دي دا راپور وروسته راځي اوس خبرونه ووري چې حمیده عثمان وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید دا له یادونه باسي چې اوس هم په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي. تیره شپه د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي او د قرغزستان ولسمشر وایي د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د اورګاډي د یوې لویې پټلۍ د جوړولو وړاندیز وشي. پورا خبرونه واوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک باید د یادونه باسي چې اوس هم په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل یو. خغلی اوباما د دوشنبه پورز د افغانستان په جګړه کې د امریکا د قربانیانو د یاد ورځې په مراسمو کې ویل امریکایان باید د یادونه باسي چې هیواد له هم د افغانستان په ماموریت کې حضور لري. د ویرجینیا په لنګټون کې د جګړې د قربانیانو د یاد په مراسمو کې همدارز نوموړي ویل چې راتلونکی کال به د وروستي ځل لپاره د افغانستان د جګړې د قربانیانو یاد تازه کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د یو لس کلن حضور وروسته لا هم د شپږ شپېتو زرو په شاوخوا کې امریکایي سرتیری په دې هیواد کې په پوځي ماموریت بوخت دي. تمه کېږي چې له دوی څخه به څلور ډېر زره امریکایي سرتیری د همدې کال په اوږدو کې له افغانستان څخه ووځي او نور به یې د 2014 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د ماموریت د پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې 2228 تن امریکایي سرتیری وژل شوي دي او دا شمېر د هغو تلفاتو تقریبا نیمایی ده چه امریکایی سرتیرو تا پیراق که اوخته. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د کابل امنیت قمندانې مرستیال جنرال محمد داوود امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې ماین د پلچک لاندې ځای پر ځای شوی و چې د شپې دوه بجې پر ملکیانو وچاودید. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بل خبر له مخې د هغو یولس تنو څخه شپږ خوشي شوي دي چې د پروان په ولایت کې تختول شوي وو. چارواکي وایي دا یولس کسان درې ورځې مخکې د غوربند ولسوالۍ او بامیانو ترمنځ د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوي وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال نور آغا سامي ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي دي. بل خواته د پروان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د خوراکي موادو د نړیوال سازمان پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې نه ختم رامنځ تشویده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې یو طالب قماندان له دوه نورو ملګرو سره وژل شوی دی او دوه نور وسلوال ټپیان شوی دی. افغان چارواکو تایید کړی ده چې پرون د افغانستان په لویدیځ کې په یوه ځانوژونکې حمله کې دوه ایټالوي سرتیري او دوه ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د فراد والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ویلي چې ځانوژونکې د چاودیدونکو موادو بار موټر د ایټالوي ځواکونو کاروان ته نږدې منفجر کړی دی. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په برید کې څو ایټالوي سرتیري وژلي دي خو چارواکي دغه ادعا نه مني. پام وکړئ څو بهرنۍ خبرونه ته. د قرغزستان ولسمشر وایي تاجک ولسمشر ورسره منلې ده چې د چد ډلای زمینیت د تړوند غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د اورګاډي دی ویلوی پټلې د جوړولو وړاندیز وشي. الماس بیک اتمبایف د دوشنبه پورز په وی خبري غونډه کې ویل چې د تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره یې په لیدنه کې په دې مسله توافق کړی دی. هغه وایي موږ دواړو ولسمشرانو یوه پریکړه لاسلیک کړه چې د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غیر رسمي غونډه کې د غور لپاره د اورګاډي د یوې پټلۍ د جوړونې وړاندیز کوو. دا پټلۍ به روسیا، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان خپلو کې وتړي. زه دا هم زیاتولی شم چې دا لاره به وروسته افغانستان، ترکمنستان، ایران او د فارس خلیج ته دوام پیدا کړي. د سی ایس ټی او یاد در ډلې زمینیت په تړون کې روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، بلاروس او ارمنستان شامل دي. تر دې مخکې د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو یو توافق لاسلیک کړی و څو د وسلو د هغو ډولونو لست چې د همدې ډلې هیوادونو لخوا غوښتل شوي چمتو کړي او همدارنګه د ګډو پوځي تمرینونو یو پروګرام ترسره کړي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د سړک د غاړې یو بم د پولیسو د غزنی تیریدونکو موټر ته نږدې چاودلی دی او لږ تر لږه 15 پولیس افسران یې وژلي دي. ځایي پولیسو ویلي دي چې دا برید د شانګله په غرنۍ سیمه کې د پولیسو د عادي غزنی پر مهال شوی ده. دا سیمه د پېښور په شمال ختیځ کې 210 کیلومتره لرې پرته ده. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په چاودنه کې په وژل شوو کسانو کې لوړ پوړی پولیس چارواکی هم شامل دی. دامګړی کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په خیبر پختونخوا کې ډېر کله پر پولیسو د ډاډ ډول بریدونو پړه پر پاکستانی طالبانو اچول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې لپاره د سولې د کانفرنس تنظیمول یو ستونزمن کار دی. سرګی لاوروف تېره شپه په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونه کړې دي. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه هڅې پیل کړې دي چې د جون په میاشت کې د سوریې په جګړه کې ښکېل خواوې د سولې په یو کانفرنس کې سره کینوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تېرې شپې په خبرو کې ویل چې واشنگټن او ماسکو دواړه د جنو دی کانفرنس ته ژمن دي. د نوموړي په وینا امریکا او روسیه همدارنګه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارېدو د احتمال په اړه هم ژور اندېښنه لري. عراق پرون یو وار بیا د خونړیو بریدونو د یوې څپې شاهد و چې په نتیجه کې لاویا زیات کسان وژل شوي دي. په راپورونو کې د راپورونو له مخې په پرونیو بریدونو کې تر ډېره په پایتخت بغداد کې د بازارونو او د ګڼې ګوڼې د ځایونو په شمول شیعه میشتې سیمې هدف ګرځېدلې وې. په بغداد کې پرون 12 چاودنې وشوې او په عراق کې د فرقوي تشدد د پراخېدو ویرې بیا راوچتې کړې دي. تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د دې مخکې په عراق کې سخت دریځو سنی وسله والو چې د القاعده شبکې سره تړلې د شیعه مسلمانانو د استوګنې په سیمو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي دي چې په نتیجه کې په تیرو دوو میاشتو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې اروپایي ټولنه د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو پر استولو لګول شوی بندیز پای ته رسوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک که څه هم پرون ویل چې د بشار اسد د رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د ورکولو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې، خو دوی ته د وسلو پر استولو د بندیز رسمي اعتبار د روان میلادي میاشتې په پای کې ختمیږي. ویلیام هیک ویل چې بریتانیا سمدستي سوریې ته د وسلو د استولو کوم پلان نه لري، خو اوس دا انعطاف لري چې په راتلونکي کې دا اړتیا په صورت کې داسې یوې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د زیاته کړه اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې د سوریې اپوزیسن ته د وسلو پر استولو بندیز پای ته ورسوي او د سوریې په رژیم ټولو نورو بندیزونو ته دوام ورکړي. دا هغه نتیجه ده چې بریتانیا غوښته. د ډیرو هیوادونو لپاره طبعاً دا کار ستونزمن ده، او ځکه خو موږ په تیرو 12 ساعتونو کې اوږده بحثونه درلوده. ویلیام ګویل خو زه فکر کوم چې دا پریکړه پر ځای وه. د دې بندیزونو د لمنځه وړلو لپاره د هڅو مشري برتانیا او فرانسه کوله، خو اتریش او د اروپایي ټولنې نورو غړو یې مخالفت کاوه او ویل چې داسې یو اقدام ښایي د وینو بهولو باعث شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې دا راپور واورئ. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي وایي د ایران امنیتي ځواکونو څه باندې 1000 تنه افغان ماشومان د هغو له کورنیو جلا کړي او په زور یې له ایران څخه د افغانستان پر پوله اړولي دي. دوی وایي د ایران دولت غواړي په دې توګه په ایران کې د میشتو افغانانو پر کورنیو فشار زیات کړي څو له ایران څخه اوزي. په دې اړه له هراته د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په هرات کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران څخه له کورنیو پرته د افغان ماشومانو د ایستلو د بهیر د اندېښنې وړ وباله. خاغلی رحیمی وویل د ایران امنیتي ځواکونو تر زرو زیات افغان ماشومان د هغوی د میندو او پلرونو پرته له ایران څخه په زور ایستلي. نوموړي وویل تر زرو زیاتو دې ماشومانو کې یو شمېر نجونې دي چې له کورنیو سره له ایران څخه په زور شړل شوي. په هرات کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر ښاغلی رحیمي وایي د ایران دولت له خپلې خاورې څخه د افغان ماشومانو په اجباري ایستلو سره هڅه کوي چې په ایران کې میشتې افغان کورنۍ له ایران څخه وتلو ته اړ باسي. ښاغلی رحیمي وایي یو شمېر افغان ماشومان دي چې تر اوسه پورې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. په لارو کې دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولېږي او د افغانستان خاورې ته اړول کېږي. یو شمېر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوي دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي. څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبوره شي او د ایران خاوره پرېږدي. میر فاروق حسیني چې وایي په هرات کې د دیني سازمانونو ویان دی د ایران لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د افغانستان له خلکو سره د ایران دښمني بللې. ښاغلی حسیني وایي د ایران حکومت تل هڅه کړي چې په بېلابېلو لارو د افغانستان پر دولت او خلکو فشار راوړي. ښاغلی حسیني وایي د ایران د بدرنګه ناروا او د بشر ضد کړنه د ایراني چارواکو د ظلم و ستم او د افغانانو پر ضد د دوی د عقدې څرګندویه ده. له بلې خوا په هرات کې د بشري حقونو یو فعال عبدالعظیم اکید د ایراني چارواکو لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د ماشوم د نړیوالو حقونو پر ضد بولي. ښاغلی اکید وایي سره له دې چې ایران د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون منلی دی خو بیا هم ترې داسې څرګنده سرغړه ونه کوي. له ایران څخه د افغان ماشومانو د ایستلو دا بهیر په داسې حال کې دوام کوي چې تیر کال هم تر لس زرو زیات افغان کډوال ماشومان پرته د هغوی له کورنیو څخه له ایران څخه په زور ایستل شوي وو. څارونکي وایي چې د دې ویره شته چې دا بې سرپرسته ماشومان د نشه یي موادو او انساني قاچاق د مافیا په لاس ورشي او یا هم له نورو خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د بشري حقونو کمیسیون ویلي و چې د نشه یي موادو قاچاقچیان پر سړکونو د یو شمېر کارکوونکو ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي او د هغوی په نسونو کې نشه یي مواد یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق لپاره ځای پر ځای کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. فرشته جلالزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نیویورک ټایمز اوس پاڼه لیکي په افغانستان کې تر یوې لسیزې جګړې وروسته او په داسې حال کې چې د نړیوالو د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسېدو یو کال وخت پاتې دی، بلاخره امریکایان سږ کال په بشپړ ډول د ملاتړ کوونکو رول خپلوي او د عملیاتو مشري افغانانو ته پرېږدي. روسپانه دي کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو اصلي تمرکز د افغان اردو پولیسو او استخباراتي مامورینو روزل دي ترڅو خود کفا شي. نیویورک ټایمز د بیلګې په ډول په افغانستان کې د امریکا د درېمې جنگي لوا یادونه کوي چې مشر یې د سپتمبر له 11 راهیسې 15 واري په افغانستان کې خدمت کړی. د افغان امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو د مسولیت سپارلو او د هغوی دروزلو په اړه نیویورک ټایمز ته ویلي دا جګړه به همداسې پای ته رسیږي، دا پستر جنگ نه ختمیږي بلکې همداسې پټه خوله به پای ته ورسیږي. د نېشنل انټرست خبرونه وایي د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو د پنګونې په نتیجه کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اساسي مهارتونه ورځ په ورځ وده کوي. دغه ځواکونه سوکه نسبي امکانات پیدا کوي خو په کال کې څه ناڅه 30% تلفات او پراخه بې سوادي د هغوی د مهارتونو د لال لوړېدو مخنیوی کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شمېر له کمېدو سره په عین وخت کې د دې هېواد سیاسي وضعیت جدي رنګ خپلوي. د راتلونکي کال د ولسمشر ټاکنې باید د جمهور رئیس حامد کرزي څخه دوهم منتخب ولسمشر ته د قدرت د سولیز انتقال تمثيل وکړي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته به دوهم ملي منتخب رهبر وي. خبرونه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي چې په افغانستان کې د قدرت د سیاسي انتقال پروسه په دې هیواد کې د نوې جوړې شوې دیموکراسۍ یو اساسي ټکی دی، ځکه داسې مواردو عموما په نو بنیاد دیموکراسیو کې ناکامي څرګنده کړې ده. نېشنل انټرست خبرونه وایي چې ولسمشر کرزي پر لوړ رتبه غربي چارواکو تاکید کړی چې له واک لري کیږي، خو له دې سره هم افغانستان د قدرت د توازن لپاره په نازک وضعیت کې واقع کیږي. خبرونه وایي چې ولسمشر کرزی د قدرت د دلالانو سره چې زیاتې پخوانی جنگ سالاران دي د واک د شریکولو له لارې په هیواد کې دننه یو نازک توازن رامنځته کړی چې ساتنه یې ډېر ګران کار دی. ناشنل انټرست وایي د دې ویلو ته اړتیا نشته چې په قدرت کې د ولسمشر کرزی پاتې کېدل به تر ناقصو انتخاباتو هم ناوړه وي، ځکه د ډیموکراسۍ موجود ظاهري حالت به هم له منځه ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ترن اوریدونکو دا د پ پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادي راډیوي مجله
زما اسدالله غزن فارس سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې له ځوان خطاط او مینیاتورست محمد زبیر نوري سره د عمان نیازي مرکه اورئ.
امغه ته خوشاله یو چې یو تابلو لیکو جوړوې، خپل ورته ګورو وایي زه دا تابلو خو پاینده کې پاتې کیږي مونږ ته معنویات.
افغان محقق احمد الله ارچیوال د قبایلی ټولنو او حکومتونو د روابطو په اړه معلومات راکوي.
نو دغه د قبیلوي جوړښتونو او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده.
د مولانا ابوالکلام آزاد د نثر یو ټوټه، د سقراط یو حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د میرویس نیکه د زوکړې د 340مې کالیزې په ویاړ د خوست د شیخ زاید پوهنتون د استادانو لوري د افغانستان لسکلنه راتلونکي او زموږ دندې تر سرلیک لاندې علمي سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د شیخ زاید پوهنتون پر مشرتابه سربیره استادانو، د خوست والی او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلو فرهنګي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوری د سیمینار په پیل کې وویل چې دغه پوهنتون پریکړه کړې ده چې هر کال به دوه لوی علمي سیمینارونه جوړوي. باوری زیاته کړه چې استادانو ته په علمي چارو کې د پرمختګ لپاره لازمه ده چې په مختلفو برخو کې څېړنیزې لیکنې وکړي او په سیمینارونو کې یې واوروي. په هرات کې د زموږ ښار په نوم د ډیر شو هنري فلمونو په فستیوال کې دریو فلمونو جایزې واخیستې. په دغه فستیوال کې چشم میکانیکی، نادم او در شعار نه در عمل فلمونه په لومړي، دویم او دریم مقام کې راغلل. په هرات کې د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې د عامه پوهاوي د څانګې مشر رزاق پدرام وایي چې تیر کال هم ورته فلمی فستیوال جوړ کړی و چې ښې پایلې لرلې. نوموړی زیاتوي چې دا ډول لنډ فلمونه به خلک د ښار پاکوالي او چاپیریال ساتنې ته وهڅوي. خوست میشتو فرهنگ پالو د علمی چیری او ادیب پوهانت فیض محمد فیاض علمی هڅې په یو غونډه کې وستایلې. په دې غونډه کې د خوست فرهنګیانو ترڅنګ د کابل او یو شمیر نور ولایتونو ژورنالیستانو، فرهنګیانو او د علومو اکاډمۍ ځینو غړو برخه اخیستې وه. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ښوونې او روزنې پوهنځي د یو استاد او د ګڼو کتابونو د مؤلف محمد ابراهیم همکار د ادبي هڅو او کړو کارونو نمانځنه وکړه. په دې ناسته کې چې د ننګرهار د میدوتیک په دفتر کې وه، ګڼو استادانو د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکو، ژورنالیستانو، لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د بازګشت په نامه افغاني فلم چې د چاردهی د فلم جوړولو موسسي لخوا جوړ شوی دی په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د بازګشت فلم لیکوال او ډایرکټر هارون انتظار د بختر اژانس خبریال ته وویل چې بازګشت فلم د چاردهی د فلم جوړولو موسسې لومړنی تولید دی چې په یو کال کې په کابل ښار کې جوړ شوی او څه ناڅه 30,000 امریکایي ډالره پرې لګېدلی دي. د ده د سرګندونو له مخې دا ټولنیز هنري فلم دی چې د خلکو بېوزلي او تنګسه پکې انځور شوې ده.
که څه هم د مینیاتور په نوم انځورګري له اسلام څخه پخواله موجوده وه، خو په ختیځ کې په منځنیو پیړیو کې مسلمانانو دومره وده ورکړه چې اوس ډیرو کسانو ته یو اسلامي هنر ښکاري. پخوا به د کتابونو د شایسته کولو لپاره د مینیاتور له انځورونو استفاده کېده. نن سبا په افغانستان کې هغه هنري اثر ته مینیاتور وایي چې په منځ کې یې ښکلی خط وي او شاوخوا یې په مینیاتوري سبک انځورونه وي. په کابل پوهنتون کې د بشر پیژندنې د ډیپارټمنټ د 4م ټولګي محصل محمد زبیر نوري د افغانستان د ځوان کهول یو خوشنویس او مینیاتورست دی چې عمان نیازی ورسره مرکه کړې ده او د مینیاتور د هنر د اوسنی وضعیت او د ده د خپلو کارونو په باره کې پوښتنې ورنه کړې دي. محمد زبیر نوري وایي:
ما خطاطي او مینیاتوري سره ډېره علاقه درلوده. د دې کرزي باد د موقت ادارې نه یو استاد مو په نامه د فضل الله تخلص ارغندیوال کولو د دې مزنګ دکان درلوده. هغه ته لاړم، ما وزه ډېر علاقه لرم. بیا د هغه سه ما کار وکړو، تقریبا 10 کاله کېږي چې ما کار کړی دی. او موږ همداسې شوقي ویلي، علمي م نه ده ویلي، ولې چې هماغه شوق مو وم ویلی. د دې له څنګه موږ مکتب ویلې، درسونه م ویلې، د اقتصادي د لحاظه نور کارونه م هم کول، او بعضې کورسو که ما تدریس هم کولو د الجبر ریاضیاتو، لوحه نویسي م کوله. موږ شخصا د بهزاد په سبک باندې چې افغان و د هماغه سبک مخکې بولم.
په کومو ځانګړنو باندې موږ دا ویلی سو چې دا د بهزاد د سبک پیروي ده او دا فرزن نور سبکونه دي؟
مثلا د بهزاد سبکونه چې دي، اکثرا طلایي کارونه پکې سوي دي او لاجوردي، او ایرانی چې دي داسې ګلان دي. بهزاد سبک دایروي، بیضوي، مستطیل شکل، او همده سبکونه ډېر کار شوي دي. ګلان مشخص دي داسې یو آرخی چې یو رقم ګلوي بیا هماغه کاپي کېږي بلې خواته.
بله، د مینیاتور د څه او له نورو نقاشیو سره څه فرق ده؟
نقاشي مثلا یو منظره وي، خلک ګوري ورته چې دا طبیعت دی، مګم مینیاتور چې دی باید حتما پکې خط وي یا سلس وي یا نستعلیق وي. هر رقم خطونه چی وی، اسلامی خطونه وی، هغه شاوخای مینیاتوری کیگی. مثلا در عربی قرآن شریفونه چی لیکل سوی دی، عثمان طه لیکلی دی، یا افغان دی نوم میورسوی دی و اسم پا عربو که کار کهی، اغوی خط کار کهی او دی مینیاتور ورته کهی، بیا دیر خخ کاری ورسره. پا ابتدا که ما ممدا شوقو چی زه خط زده کمه، په درګه باندې لیکل وکمه. بیا د مونږ استاد وویل و چې خط کار کوي و تنها خط جلب توجه دومره نه لري. بیا و د مینیاتورم کار ورسره وکه، بیا ما ورسره شروع کله کارم وکو. خو وسیم کوو، مګم په مغه خپل هغه تندم نه ده ماته چې څه رقم کار وکو او څه رقم مخکې بوزو لکه نور ممالک.
د بیزاد دینی تابلوگانی مالی دلی دی چه خط نست پکی مینیاتور دی او چیری دی انسانان دی چه دی دینی اثار فرزن پده ورستو کلونو کسی مالی دلی دی پا آرشیف که مالی دلی چه دی چو تابلوگانی دی چه مینیاتور کرسوی دی پا دی سکیم معلومات را تراکه چه دی چنگ دی تاسو خط و مینیاتوری بی خط نمگلی و بلالا خو تابلوگانی مستدی دی
مگم وز خط دیر رواج سوی فعلا. مثلا ایرانیان چی دی خط چه کار کوی بدون لمیناتور اینه کهی وز فعلا. افغانان مکسر هم در رقم هنرمندانی دید، لکه دی مونگ خپل استاد فضل الله دیگه اکثر تابلوگانی آیتون دی و شیرون دی در شیان دی رسم.
تاسو در خطاطی ویل چه در مینیاتور تر چنگ مخطاطی هم کار کرده یا خطاطی هم کوي د میناتوري ترڅنګ درته وایسته چې په مجموع کې څو ډوله خط اوس رواج ده او خپل کوم خطونه ډیر کوي
خط خو ورقم خط دی اصلا اوس فعلا د کمپیوټر کې خو ډیر انواع راوتلې دي او زه خپل شخصا ما چې ډیر کار کړی او تمرین کوم د نستعلیق خط تمرین ما کړی او لګ لګ د نسخ خط
نسخه خو همدا پښتو خط ته
پښتو مشهور ده اوس
پښتو مشهور خط د نستعلیق خط پیسې کې یو څه ځنګړنې د نستعلیق خط راته وایي چې څنګه دي څه خصوصیات لري فرزن په څه فرق لري له نورو خطونو سره چې تاسو وویل فرزن د نسخ سره چې تاسو وویل څه فرق لري
نستعلیق خط چې دی د ته په دې خطاطۍ کې عروس خطا وایي یعنی ناوې د خطو دا د دې درګې د نای چې پارسی کې نای ورته وایي په 22.5 درجه نای خودل کیږي یو نوی درجه چې نیمه کې 15 چې نیمه کې 22.5 درجه هر حرکت د آغاز د شروع د امغه نه شروع کیږي او بعض باریکیان ډیر لري په سلس که مثلا پورا نای کاریگی پورا درگ کاریگی او بعض زایو که دی چه پا نیم نای یا پا دمر کاریگی پا نستعلیق که اکثران پا نیم نای کاریگی مثلا دا کاسی چی دی دا دی جیم کاسه یا دا دی شین کاسه دی نون کاسه دی یه کاسه دا پا پوراوی او نوری پا نیماییوی که نه اکثران پا مرکب که او سلس و نسخه چه ده پا پورا نایرازی دیر توپیر لری و دیر توپیر لری
تاسو ده کمپیوتر یادوانه وکلا و دام چون را چیز خبری نستاسو استاد دیر کلون پا پیخور کم و نو چه بدلون را غلی ده پا ده زلش و ده کار کی پا دنیا که خوب است دیر تغییرات را غلی ده فرزن تاسو ده میناتور ویل په دنیا کې اوس داسې کوي چې نقاشي او خطاطي سره ګډوي یعنی پرته له دې د میناتور برخه بیخي هېڅ نه وي تاسو هماغه زړه شیوه راټینګه کړې ده استاد مو په له هېواده بهر هم پاته سوی ده ډېر کلونه څه تغییرات یې په کارونو کې محسوس دي تاسې نوي شیان هم ورنه یاد کړي دي کوم نه دي
خو دغه میناتور او خط چې دی د اسلامي هنر دی نقاشي اوس اسلامي هنر کې نه راځي
منظور می داده چه چه تغییرات نور پکر آغلی دی که اما زرا شیوه ده
زرا شیوه نده نه زرا شیوه چه ده مثلا لکه ده عزیزدین وکیلی ده اغا خطونه دیر نازکه و مثلا بی و نون بی چی لیکلو ده اغا بی ده نون سره چه لکه تکیده لو ده کاسه بی پورا نای و نور بی پا نوک ده نای کار کولو دیر نازکه و وز سبک چه ده لکه پارسی که چاق ورته وایده سه اغا سوایده یه چاق سوایده یه و دیر تغییرات را غلی خوز بیام در ایران هنرمندان چی دید نستعلیق خط که برتم اغا زاره سبک تزی مثلا غلام حسین امیرخانی و خط یه دیر تغییراتی ور کردی و مگم پا دی آخرو که یو کتاب را وطل ایده یه اغا برتی اما اغا سابقه سب تابلوگانی لیکلی دی یو نمایشگاه پا دی چو کالمخ که د باغ بابر کې و خپل غلام حسین امیرخانی راغلی و د مونږ استاد نه پوښتنه وکړه و د تا سبک خو د مدرن سبک و ولې د بیرته سابقه هغه ته هماغه سبک نوشته کړی و ما یو کتاب لیکلی و هغه بیا و واخلی بیا ما ټول شیان لیکلی هغه مونږ وویلی په هغه کې فقط توپیر یې ښودلی و داسې خپل هغه یې نه و ښودلی چې ولې هغه سبک و که ده
په افغانستان کې څه فکر کوي څونه کسان یعنی مطرح استادان دي د میناتوري په برخه کې او په خپل په هیواد کې څه تغیرات راغلي دي تاسو د ایران یادونه وکړه
د اوس زه د شلو نه زیات پیژنم چې میناتور کار کوي ډېر کار کوي او مطرم دي یا اول د مونږ استاد دی بیا د انجمن خوشنویسان د افغانستان ته مونږ بعض وخت له لوغل تمام نسی د اقتصادي له لحاظ سپورت نسته کنه مونږ د خپل چې کار کوو اما غو ته خوشاله یو چې یو تابلو لیکو جوړوې خپل ورته ګورو وای زه د تابلو خو پاینده کې پاتې کیږي مونږ ته معنویات نور داس تشویق نسته چې لکه نور هنرمندان چې مثلا نمایشگاه ورته ونیسی خدای دې یو آرامی را ولی چې د مونږ هنر په هر هر څه کې مونږ مخکې لاړ سو، د مونږ وطن آباد سي.
کور دې ودان خیر وسي. څومره آثار لري په خپله؟
زه تقریبا یو شل آثار د میناتوري سره ختم ور سره کار کړی دی.
په څه اندازه کې دي؟
اندازه داسې د فور نه لوی دي، داسې لوی آثار نه لرم چې مثلا سل سانتی په اویاو کې وي، دومره غټ نه ده. د فور نه لوی دي، ولی چې وخت نه و چې ما کار کړی وای.
د میناتوري هم دونې یو اثر چې تاسو یاد کو، فرزند د فور نه لوی، یو ښه اثر چې تاسو په خیال امې میناتوري ډېره ښایسته یې، امې رنګ او امې خط ډېر ښایسته یې، څو ارزښت لري دا اوس یې خلک په څو خرڅوي؟
یو اثر و د مونږ د استاد و، د فیروسکو د یو موسسه ده، یو نمایشگاه بحرین که نیولی و سلس خط و دی مونگ دی استاز و میناتور دایروی و اغای $2,000 خرچه وی و اس افغانستان که دمر ارزش نلری، شاید $200-$300 دی دو حدود پا شاوخا که دمر خرچی اغام بعض خلک اخلی.
تروسه دی خپل کم اثر خرچ کلی؟
نه ماند.
نو چه فکر که پاینده که بم دی خپل شاوخت ادامه ورکی که و هم دستی پاتی؟
نه انشالله ادامه ورکه اوم از ادامه چه ور نکم خود ده ما شوق دومره می چه کار کرده یم ده پاتیکی گیرانه باید ادامه ورکه
او البته ده علمی زدکلو لپاره با چه که
قسمتم ده اوز ده ما رشته بیخی بیلسه ویده زه ده بشر پیجندن پانزهی که ما اوز سلورم کال لیده ما خو خپل کار که اومه کتابونه بازه واخلمه معلومات برا طول کمه او کارم کومه، تمرینم کومه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د اولاد ورکیدل ډیر لوی درد دی، خو له ډیرو کلونو وروسته یې موندل ډیره لویه خوشحالي ده. دې لوی درد او لوی خوشحالي له زرګونو کلونو راهیسې د بشر توجه جلب کړې ده او انساني عواطف یې پارولې دي. په دې لړ کې ترګردو مشهوره قصه د یوسف علیه السلام ده چې احسن القصص یادیږي. په دې وروستیو ورځو کې د چین مطبوعاتو د یو داسې چا په باره کې راپورونه خپاره کړي دي چې په 5 کلنۍ کې له کوره لادرکه شو او 30 کاله پسې خپل اصلي کور پیدا کړ. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د چین یو اوسیدونکی چې پوره 30 کاله له مور و پلار ورک و په انټرنیټ کې د ګوګل د نقشې په مرسته خپل پلارنی کور وموند. لووانګ 5 کلن و چې د ښوونځي په لاره کې وتښتول شو. د لووانګ کور د چین د جنوب ختیځ د سیچوان په یو کلي کې و. تښتونکو دی 200 میله لري د ختیځ لور ته د فیوجیان ولایت ته ولېږدوه. تښتونکو ماشوم لووانګ د فیوجیان د سینمیک ښار یوه مور و پلار ته چې اولاد یې نه و ورکړ. دغو کسانو را تښتول شوی لووانګ د خپل اولاد غوندې لوی کړ، خو د فیوجیان د سټریټ نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم لووانګ به هره شپه چې ویده کېده تر خوب د مخه به په تصور کې خپل اصلي کور ته ته او په دې ډول به یو څه آرام شو او خوب به یوړ. په یو داسې هېواد کې چې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان پکې اوسي، د ورک شوي ماشوم لپاره د کور موندل ډیره سخته خبره ده. دی هیڅ نه پوهېده چې په اصل کې د کوم ځای او د کوم کلي دی. کلونه واوښتل، لووانګ لوی شو، له کمپیوټر سره بلد شو او انټرنیټ ته یې لاره ومونده. د چین په یوه ویبپاڼه کې چې د ورکو شویو کسانو په برخه کې معلومات خپروي خپل حال بیان کړ. د دې ویبپاڼې یو لوستونکي چې د لیکنه ولوسته ورته ویلیکل چې د سیچوان ولایت په یوه کلي کې یوه کورنۍ وایي چې 30 کاله پخوا 5 کلن ماشوم ورک شوی دی او تر اوسه یې درک نشته. لووانګ دغه سړي له معلوماتو وروسته په انټرنیټ کې د ګوګل سایټ د نقشې په مرسته د سینچوان د کلیو نقشې وکتلې او آخري یو داسې کلی وموند چې 2 پلونه یې لرل. کلی لیونو شوی نومېده. لووانګ را روان شو، سیچوان ته لاړ او لینو شوی کلي ته یې ځان ورسوه. پلونه یې وپېژندل او خپل اصلي کور یې وموند. دی چې کور ته ورسېد پوه شو چې مور و پلار یې دواړه ژوندي دي. هغوی چې د زوی له موندلو ناهیلي شوي وه یوه بله نجلۍ یې موندلې او په لورولۍ یې منلې وه. د لووانګ مور رسنیو ته ویلي دي چې همیشه به د ورک زوی فکر ورسره و. په زړه کې به ورته یېدل چې ډوډۍ به یې موندلی وي که به وږی پاتې شوی وي، چې لږ به ځورېدلی وي که به ډېر ځورېدلی وي. چین چې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر نفوس لري او د ډېر اولاد لرل پکې منع دي، ځینې بې اولاده کورنۍ تښتول شوي ماشومان په بیه اخلي او په زوی ولي او لور ولي یې نیسي.
وګر په کوم هټ پکم دکانی دکان بھائی دفے دانی شرما بولے بھائی حسن تم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ تم پتنگانی رہان بھائی پاخان کنا پاخانی چھوے لگے کمس ماتے تیار بدل چھوے لگے کمس ماتل تیار بدل سبا گوری نپو ہے تم شیو سادوی کبھی شان بش کست زہر بزلوی لتا کو بئے دزرت مبلوی دم قدم بئے خلے دم پوری چکڑے بھائی چاخاور دبی سوار دھر سے تم دھر یار کا سفر چلے پتوری
افغان محقق او لیکوال احمد الله چیوال چې نن سبا په امریکا کې د ډاکټورا په زده کړو بوخت دی او هلته د قبایلی ټولنو او حکومتونو د اړیکو په موضوع څېړنې کوي، د همدې موضوع په اړه مرکه را سره کړې ده. دی راته وایي چې قبایلی ټولنه کومې ټولنې ته وایي، د قبیلوي ټولنې او دولتونو اړیکې څنګه وي، او د پښتني ټولنې له قبایلي جوړښته امپراتوریو څنګه استفاده کړې ده.
کوم ځای ته چې موږ قبیلوي ټول نه ویو، دا قبیلوي ټول نه ته د دې وجې نه ویو چې دغه خلکو ترمنځ هغه قبیلوي کوم رواجونه چې دي، یا قبیلوي نرخونه په اصطلاح باندې، یا قبیلوي غیر رسمي قوانین چې دي، هغه وسم هلته ناپیزي په هغه ځای کې، او دغه نرخونو او د دې کوم هغه خپل د دې قبیلو کوم قوانین چې دي د هغې مطابق د دې فیصلې کېږي او ورځنی ژوند دې تیریږي. حکومت یا دولت په دغه ځایونو کې څومره چې په کار دغه عمره کنټرول نه وي. مثلا که تاسو کابل او د پکتیا مثلا یو ولسوالي منګل ولسوالي سره مقایسه کوي، څومره چې کابل کې حکومت قوي دی دولت قوي دی، هلته په هغه ځای کې نه دی قوي. هلته چې خلکو په منځ کې مشکل پیدا شي، خلک اول قومي مشرانو ته مراجعه کوي. خو په کابل کې که یوه پېښه وشي، خلک ډېر کم داسې کېږي چې مثلا په قومي مشرانو باندې فیصله وکړي، اول حکومت ته ورځي. په کوم ځای کې چې قبیلوي سیستم قوي، هلته دولت کمزوری. په کوم ځای کې چې دولت قوي، هلته قبیلوي سیستم کمزوری.
دا خو هغه سیاسي اړخ دی. شغله ارچول په روحي لحاظ، په نفسیاتي لحاظ، معمولا د قبیلې یو سړی چې ګوري، دی ځان یوازې نه احساسوي، له قبیلې سره ځان تړلی ګڼي. که د دې قبیلې یو سړی ووژل سي، که د دې قبیلې په یو سړي تیری وسي، دی داسې ګمان کوي، داسې احساس کوي لکه په ده چې ظلم سوی، او دی باید بدل اخیستلو ته تیار وي. او برعکس، د دې قبیلې یو سړی یو تیری وکړي په یو بله قبیله کې، د بلې قبیلې سړی بیا معمولا ضرور نه ده چې چا تیری کړی د هغه ته جزا ورکړي. داسې یو احساس موجود دی چې د هغه قبیلې سړی چې تیری کړی دی، که بل هر غړي ته هم سزا ورکړی شي، پروا نه کوي. یعنی د قبیلې په انسان کې انویژلیزم ډېر کم دی، انفرادیت پکې کم دی، او په هغه ټولنو کې چې خلک له قبیلې راوتلي دي، مسئولیتونه فردی دي. دغه څه احساس نه کوي تاسو؟
بالکل، دا خبره صحیح ده. لکه دلته خبره دا ده چې موږ یو لفظ ډېر استعمالو، او دا موږ په ورځني ژوند کې ډېر استعمالو. ځینې وخت کې موږ د حکومت چې دی هر حکومت چې یو حکومت باره کې چې خبره کوي چې دا مشروع حکومت نه دی. دا مشروعیت څه ته وایي اصلي کې؟ دا مشروعیت تعریف دا دی چې مشروعیت هغه ذهني حالت ته ویل کېږي چې سړی د دولت یا د حکومت اوامرو منلو ته مجبورې د مشروعیت یو تعریف دی. دا مشروعیت به دولت په یو طریقه باندې خلی مثلا د انتخابات دولار کم دولت راشي موږ د مشروع دولت دی او که درغلی وکي او راشي هغه ته به موږ مشروع حکومت نه وو. دغه سي د قبیلوي سیستم د جرګې چي دی مثلا د جرګې په خپل یو رواني اغیز لري او نه یوازې د جرګې بلکې دغه تاسو چې د کوم خبره وکړل دغه د انډیویډوالیزم د په قبیلو کې ډیر کم دی. دغه وجه ده چې دلته شته دی لکه دغه مشروعیت ده چې خلکو د جرګې موجودیت چي دی یا د دیو د نرخونو کې موجودیت چي دی دایمه نه لیدل نو دیو مشروعیت هم هغه د ذهني حالت نه رامنځته کیږي. د دې سپیکر کوي که چیرته زه یوازې یو کار کوم نو مثلا زه سرته نشم رسولی یا یوازې دانشم کولای چې ځان نه دی پاو کوم یا یوازې دانشم کولای چې کوم حقوق دی هغه لاسته راوړم د نور خلکو سره یو ځای کیږي د خپل قبیله د خلکو سره او دا ښکاره خبره ده چې د یو قبیله د خلکو په منځ کې هغه اړی کې او نرخونه چې دي د نورو قبیلو د خلکو ترمنځ نه دا فرق وي نو همدا وجه ده چې سړی د ته مجبور چې د خپلې قبیلې سره ډېر پاتې شي.
ښاغلی ارچوال په دې به خبرې وکړو چې که تاریخ ته وګورو قبایلي جوړښتونه خو په ټولو ټولنو کې وو لیکن په ځینو ټولنو کې دا ختم شوي دي دا جوړښتونه او په ځینو کې لا په خپل قوت پاتې دي. په افغانستان کې دا جوړښتونه حداقل په ځینو سیمو کې اوس هم په خپل قوت پاتې دي. که دولت او قانون د عام ولس حامی نه وي نو څرنګه چې انسان په فطري ډول دولت ته ضرورت لري. انسان اجتماعي موجود دی او د اجتماعي نظم د ساتلو لپاره یو دولت ته خامخا اړتیا وي. نو کله چې دولت نه وي نو بیا په وړو دولتونو پسې ګرځي. دغه قبیله خپله یو وړکی دولت سي. په ښارونو کې قبیله نه وي د قبیلې ځای ګوند ونیسي. کله چې دولت او قانون کمزوری وي زه به په یو چا پسې ګرځم یا د ژبې په بنیاد یا د وینې په بنیاد یا د ایډیولوژۍ په بنیاد په یو بنیاد به یو یو رابطه به پیدا کوم چې زه وساتل سم چې ما ته پناه راکړي ځکه چې قانون ما ته پناه نه راکوي. آیا زموږ په سیمه کې چې قبایلي جوړښتونه ډېر پیاوړي پاتې دي وجه یې دا نه ده چې دولت قانون نه دی تطبیق کړی؟
کومګه د افغانستان حالت تک وګورو په د 13 ډیر شکلونو کې په افغانستان کې په زیاتره وخت په د 13 ډیر شپږ ډیر شکلونو کې انارشی و په ډیر په ساحو کې. په انارشی کې که ته وګورې مثلا د پکتیا په یو لری ځای کې وګورې مثلا د دغه د خوست په یو لری ځای کې وګورې په غزه کې چې دولت نه و خو هم د غل قبیلوي جوړښتونه چې خلکو هغه ته پناه ورولل وال ته خلکو د خوندي پاتې کېدل قبیلوي جوړښتونه د دغه لحاظ باندې مفید دي. پاتې رازم ستاسو خبره ده چې ولې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي. آیا د دولت وجه ده چې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي کنه بل څه وجه ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل قبیلوي جوړښت چې دی دغه د دولت سره یو اړیکه لري. دا اړیکه داسې ده چې په کوم ځای کې چې دولت کمزوری هلته دا قبیلوي جوړښت قوي. قبیلوي جوړښت معنی دا ده چې دا دولت اجازه نه ورکوي چې هغه ځای کې حاکم شي او که چېرته قبیلوي جوړښت کمزوری دولت دغه کیږي ده دولت قوي کیږي. که موږ داسې ویو چې په افغانستان کې د قبیلوي جوړښت ځکه پاتې شوی چې دولت کمزوری ده په یو لحاظ دا خبره صحیح ده او په یو لحاظ باندې کېدای شي نور عوامل هم ولري. خو افغانستان کې چې دولت کله جوړ شوی دی دولت همیشه کمزوری پاتې شوی مرکزي دولت. زموږ استاد ځینې قبیلوي رواجونه او یا قبیلوي قوانین داسې دي غیر رسمي قوانین داسې دي چې هغه دغه دولت د قوانینو خلاف دی خو هغه په ځینې ځایونو کې حاکم دی حکومت زور نه رسیږي چې هغه هلته دغه کېده.
ښاغلی چول افغانستان د 19مې پېړۍ په پای کې د یو ډېر پیاوړي دولت څښتن شو. عبدالرحمن خان چې پاچا و دولت ډېر حاکم و. عبدالرحمن خان په 1901 کې وفات شو خو په دغه وخت کې چې د افغانستان دولت قوي کېدو د ډیورنډ لاین هغې غاړې ته برطانوي هند د قبایلو یوه نیمه خود مختاره نیمه خپلواک سیمه جوړه کړه چې له باجوړو د سیمو شروع کیږي تر وزیرستان او ژوب او دغو سیمو پورې غځیږي. د دې سیمو خصوصیت دا و چې پولیس به پکې نه و او قانون به پکې نه تطبیقېدو او که بچا د دغې سیمې په شاوخوا علاقو کې هم یو قتل وکړو نو دې سیمې ته به ور واوښت او هلته به ځان ته پناه حاصله کړه. آیا په افغانستان کې چې قبایلي جوړښتونه بیا هم پیاوړي پاتې شول وروسته وروسته بیا په افغانستان کې ډېر پیاوړي دولتونه هم راغلل خو دغه قبایلي جوړښتونه یې کمزوري نه کړل. یوه وجه خو به دا نه وي چې انګریزانو د شلمې پېړۍ په پای کې همدغه فاټه همدغه قبایلي علاقه جوړه کړه او نو که دولت دلته په قبایلي جوړښتونو فشار راوړی نو هلته څنګ ته داسې قبایلي جوړښتونه وو چې برطانوي هند په رسمیت پېژندلی وو نو طبعا د هغو همکاري به ورسره پیدا کېده او د دولت فشار به ناکامېدو. څنګه آیا د برطانوي هند سیاست په پښتني ټولنه کې د قبایلي جوړښتونو د عمر په اوږدېدو کې او په مجموع کې حتی د نامنیو په زیاتېدو کې برخه نه ده لرلې.
صحیح خبره ده، لکه د قومي جوړښتونه چې افغانستان او د زموږ خواو شاید سیمې چې وګورئ د قومي جوړښتونه زیاتره وخت مثلا دغه خلکو دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې، لکه تاسو دغه د فاټا خبره یاده کړه. دا کار په 1901 کې شوی. که تاسو در هدم خیل ته وګورئ پېښور نه راوځئ، پولیس دې خو در هدم خیل ته چې داخل شي هلته بیا پولیس نشته، خو چې کوټ ته وړئ هلته بیا پولیس شته. په قبایلي علاقو کې په دغه فاټا کې دیو دې دپاره چې د قبایل خوشاله کړي او په اصطلاح باندې ښکاره لحاظ باندې هلته د قومي مشرانو له یو رسمي حیثیت ورک رسمي ملکان مقرر کړ او د خلکو پیسلې باغه ملکانو کولې. دغه ملکان به د سیو چې د حکومت نه پیسې غیستلې. که یو سړی مثلا شک به پیراغه غو به ونیو، د سړی د حق نه لري چې محکمې له شي بغیر د محکمې غو په کالونو لته په زندان کې پروتو. تاسو باید دې په 1900 یم لسیزه کې او په تقریبا د 2000 په شیرو کې په دې کالونو کې په باجوړ او په قبایلي علاقو کې خلکو ټوپک ګرځول، حکومت هغه ته هیڅ نه ویل. خلکو مثلا چا به چې مړی وکړ هغه طرف ته بتل چې ته څه ویل. نو دغه د قبیلوي جوړښتونو او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده او خلک په لوی لاس باندې هغه د وروستوالي کندې ته ورچو او د جهل کندې ته ورچولې دي او په خپل دغه شی نه نام نه ته لاره واره.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس نو د حکایت د اوریدو وخت دی چې فریده سیفی لولي.
د اوازې د خبرولو ضرورت هسي وای چې سقراط یو څوک راغلل او ورته وویل ستا د ملګری په باره کې می یو اوازه اوریدلې. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې می خبر کړې د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فائدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړی ورته وویل سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل نو یو خبره چې نه په حقیقت ډاډه یې نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو ضرورت نشته.
د آزادی رادیوی مجلې د تیرې اونۍ په ګڼه کې مو د اوسنی هند د یو مهم شخصیت او مسلمان عالم مولانا ابوالکلام آزاد د ژوند، سیاسي مبارزو او افکارو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د مولانا آزاد د سیاسي، علمي او ادبي هڅو او بریاو په باره کې پاتې خبرې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې اورېدای شي. استاد منلی وایي
د دویم جهانی جګړې په پایل کې بیا هم کانګرس د سیو دریز ونیو چې د انګریزانو لپاره سرخوګي ایجاد نکړي، خو شرط دا و چې د جنگ نو وروسته به هندستان ازادیږي، خپلواکي بل تر لاسه کړي. انګریزانو چې کومې وعده له هندستان سره کړې وي او د هند مبارزین سره کړې وي هغه ډېر زر تر پښو لاندې کړلې، او په 1942 کال کې د اگست په 1 باندې د هند مبارزینو د لهند او وزیت شعار لاندې د انګریزانو په ضد د خلکو تحریک اول شروع کړل. انګریزان ډېر زر عکس العمل وخود او مولانا آزاد د 2000 نورو مبارزینو سره یو ځای بندي شو. په بند کې د بیا هم خپل څیړونکو ته دوام ورکاو، فعال ژوند درلود او خپل خاطرې، خپل فکرونه، خپل خیالات یې د لیکونو په شکل باندې ولیکل، او د هغې نه یو مجموعه جوړه شوله چې غبار خاطر یادیږي او په ټول هندوستان کې ډېره زر خپره شوله، ډېر محبوبیت پیدا کړ. خو آزاد خپل ژوند د مجموعې د ژباړې اجازه نه ورکوله، مګر د لمر ګوسه بیا دا کتاب په بیلابیلو ژبو ژباړل شو، په پښتو هم ژباړل شوی دی. په 1946 کال کې ټول بندیان خوشې شول، سیاسي بندیان البته، او د اساسي قانون د جوړول لپاره ټاکنې وشولې. په دې کې هم د کانګرس لخوا مولانا آزاد مشر ټاکل شوی و. دلته دوه نظریې وې، یوه د دوو ملتونو نظریه وه، خو د کانګرس لخوا هم دوه نظریې وې، یوه د یو واحد هندوستان نظریه وه او بله د مولانا آزاد نظریه وه چې غوښتل یې چې هندوستان د داسې یو فدریشن په شکل باندې تنظیم شي چې ډېر ضعیف مرکزي حکومت ولري او ایالتونه د مذهبي جوړښت په اساس سره وویشل شي. یعنی په هر ایالت کې چې کوم مذهب اکثریت لري هغه ایالت په هماغه مذهب سره وتړل شي. نو په دې ډول باندې دوی د مسلمانانو حقوق ډېر په اسانه خوندي کولی شول. په مقابل کې هندو پلوو کانګرسیانو دا استدلال کاوه چې که موږ غواړو چې سیکولري حکومت جوړ کړو بیا هلته د مذهب په نامه باندې د ایالتونو تقسیمول ډېره منطقي خبره نه ده، چې دلته د لارډ پټیل او د آزاد تر منځ یو څه ټکر هم رامنځته شو. خو د مسلم لیگ لخوا د پاکستان طرحه او د پاکستان د طرحې دپاره د انګریزانو د ملاتړ ترلاسه کول د دې باعث شول چې دغه قانون جوړ نه شي، د هندوستان قانون جوړ نه شي او د هندوستان د ویشلو خبر رامنځته شي. په 1947 کال کې هندوستان آزادی اخلي او په دوه ټوټو ویشل کیږي، د مذهب په اساس څلور غربي صوبې او یوه شرقي صوبه د بنګال د پاکستان په نامه جوړیږي. او د پاکستان جوړښت له هماغه زیګون نه د یو ډیر بد تشدد سره ملګری دی. په هغو سیمو کې چې د پاکستان سره پاتې شوی وي د هندوانو دپاره ځای نه و او هندوان او سکان باید له دې سیمو نه وتلي وای. یو شمیر مسلمانانو چې ځان په هندوستان کې په نامنۍ کې احساساوه هغوی غوښتل چې د بلې خواته را واوړي. نو ډېر ستر مهاجرتونه پیل شول او په دغو مهاجرتونو کې ویل کېږي چې په یو کال کې تقریبا 1,000,000 کسان له منځه ولاړل. نو دا هم د مولانا آزاد دپاره یوه ډېره دردونکې حادثه وه. د هند آزادۍ نه وروسته مولانا آزاد د هند د معارف وزیر شو. د معارف په برخه کې د ده ډېر پراخ نظر و. تر هر څه د مخه د غوښتل چې غریبه طبقه وکړی شي چې په اسانه مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، تر 14 کلنۍ پورې اجباري مکتب
او مفته
او مفت مکتب د ټولو هندیانو دپاره مساعد شي، ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده شي، مشرانو ته چې بې سواده پاتې دي د سواد د زده کړو زمینه مساعده شي. همدغه راز د مسلکي زده کړو دپاره د ډېرې نظریې درلودلې او ډېر کار ورته کړی و، تر دې حده چې د هندوستان د معارف نظام تقریبا د مولانا آزاد د نامه سره تړل شوی دی. او له همدې امله د هندوستان پارلمان د نومبر 11 چې د مولانا آزاد د زیږیدنې ورځ ده د هندوستان د تعلیم د ورځې په نامه باندې نومولې ده.
غبار خاطر په پښتو ترجمه شوی دی او چرنوال مولانا زین الله منلی ترجمه کړی دی او استاد منلی کتاب خصوصا پلار ترجمه کړی دی. نو د دې کتاب په اساس کې به هم یو څه معلومات راکړي او په دې اساس کې به معلومات راکړي چې دوی ولې دا کتاب انتخاب کړی ترجمه لپاره.
د مولانا آزاد غبار خاطر په زندان کې د یو بندي د فکر غزونی دی، مګر دا بندي یو عادي بندي نه دی، دا د ازادۍ مبارز دی او د په زندان کې هم د ازادۍ په اړه فکر کوي. د دې انسان او د هندي انسان د تاریخ په اړه فکر کوي، د هغه په عظمت باندې فکر کوي. نو غبار خاطر لیوی خو ډیر خوږ نثر لري، د بخوانی او نثرونو په سبق باندې ځای په ځای پکې دری او اردو بیتونه د کلام د تکیه د پاره راوړل شوی دی او ډیر فکرونه پکې داسې فکرونه دي چې انسان ویخیدلو ته رابولي، انسان ته او شرقي انسان ته دا ورزده کوي چې یوازې د بل په پلتګ نه کیږي، باید سړی خپله لار په خپله جوړه کړي. نو په دې خاطر دا کتاب یو ډیر مهم کتاب و او مولوی زین الله منلی دا کتاب تر نن شاوخوا 15 کاله مخکې په پښتو ژبه وژباړه او په کابل کې خپور شو. 3 کاله مخکې د هندوستان سفارت دا کتاب د دویم ځل لپاره چاپ کړ. د ده په نظر د مولانا آزاد غبار خاطر د یو لوري د هنري لحاظه ډیر مهم اثر و او له بل لوري په دغه اثر کې داسې څه و چې د نن افغان ورته ضرورت لري. هغه ستونزې چې هندوستان په شلمې پېړۍ په پیل کې ورسره مخامخ و، افغانستان د شلمې پېړۍ په پای کې ورسره مخامخ و. د دې په ځای چې د یو ملت د یو واحد ملت یوې ماڼۍ تصور د خلکو سره د تیګو او د خښتو تصور و، د خورو ورو ټوټو تصور و، د دې په ځای چې د پرمختګ تصور د خلکو سره یې، د آزاد فکر تصور د خلکو سره یې، خلکو سره د تهاجر تصور و، د وچ فکر تصور ورسره و. نو په دغه شرایطو کې د مولانا آزاد د کتاب لوستل د افغانانو دپاره یوه ضروري خبره ګڼل کېدله. له همدې امله استاد زین الله منلی دا کتاب په پښتو وژباړه، او اوس هم چې زه د افغانستان حالات ګورم، دا کتاب له هغو کتابونو دی چې باید ټول افغان ځوانان یې ولولي او ځان پې پوه کړي او په یو ډول ترېنه سرمشق واخلي.
استاد منلی، مولانا آزاد د کارونو، فعالیتونو، لیکنو په باره کې او په افغانستان کې د غو اثر په باره کې یو خو دا کتاب یادولی سو چې د زړه لړۍ په نامه باندې په پښتو کې ترجمه شوی دی، او بل یو بله موضوع ده چې په افغانستان کې ډېره یادېده او شاید اوس هم یادېږي د دیني علماو په حلقو کې، هغه دا ده چې مولانا آزاد خو د قرآن شریف یو مفسر هم و. د دې ذوالقرنین په ایسا کې چې په قرآن شریف کې ذکر کیږي هم لیکنې کړې دي، او دا موضوع ډېره مطرح ده په دې دینی حلقو کې، په علمي حلقو کې. په دې ایسا کې که څه وایست
د مولانا آزاد په علمي برخه کې، خصوصا دینی علومو په برخه کې، ډېره هڅه دا ده چې دین ته او مذهب ته د ژوند سره ارتباط ورکړي، او د دې ټولې څېړنې په همدغه محور چلیږي. د چکومې لیکنې په الهلال کې کړې دي، او د هغې هم ځینې افغان لیکوالو په هغه وخت کې په افغاني مطبوعاتو کې خپرې کړې دي، یا د شلمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په افغانستان مطبوعاتو کې خپرې شوې دي. هغه لیکنې دي چې په هغې کې مذهب د پرمختګ معنی نه کوي،
او بلکې برعکس د پرمختګ سره مرسته کوي.
د ذوالقرنین په اړه د اسلام په عالمانو کې د نظر اختلاف دی، څوک یې مقدوني سکندر بولي، څوک یې د مصر یو واکمن بولي، ځین نور نظریه هم شته. مګر د مولانا کلام په نظر د دغې سیمې د یو واکمن په څیره کې څرګندیږي، او د آزاد په فکر ذوالقرنین د منځنۍ آسیا او زمونږ د خوا د منځنۍ آسیا، یعنې د ایران او افغانستان د سیمې یو مقتدر پاچا کوروش بلل کېدلی شي.
مولانا آزاد خو د ډېر فصیح قلم څښتن و، کېدای سي چې د غبار خاطر یو مکتوب ولولئ.
د یو مکتوب خو لوستل خو به لږ ستونزمن یې، ځکه چې دا مکتوبونه ډېر اوږده دي، خو خلاصه به یو برخه راواخلو. د یوه صحنه تمثیلي د زندان چې د دې کوټې ته چوغه کې راځي، او دی ورته دانې شیندي، دغه چوغه کې هم غواړي چې دانو پسې ورشي او هم یو څه ځان ساتي، د بې تصمیمۍ او بلا تکلیفۍ په حالت کې دي. چې یو پل به په مخ ولاړه، نو دوه پله به بېرته په شا شوه. ما په زړه کې ویل چې څومره نخره ګره ده، کاشکې دوه پله په وړاندې او یو پل په شا تلی. غالب څخه ویلي دي: ودا او وصل جداګانه لذت دارد، هزار بار برو صد هزار بار بیا. دا نازو نخری لا نوی تیری چې په ټولو چوغکو کې یو غټ نر چوغک را میدان ته شو، او د حال په ژبه یې وویل: زدیم بر سفرندانو هر چه باد آباد. او په دانو یې ور ټوپ کړ، او چې دا چنچنې ولید چې دانو ته ورغی، نو نورو چوغکو هم په دانو را منډه کړه، او ټولې په دانو لګیا شوې. که غور وکړی نو د عمل په دې کارګاه کې د همدغه سزلور پل ته اړه ده، تر څو چې په دغه سي ډاډ او زړورتوب د کومې چارې په لور پل وانخیستل شي، کار سرته نه رسیږي. او چې دا میړنۍ پل واخیستل شي، نو ټوله نړۍ ورسره ناڅاپه قیام وکړي. نامردي و مردي قدم فاصله دارد. د سود او زیان په دغه بزم کې د لنډلاسو جام هیڅکله نه دی ډک شوی. دا ډک جام د هغه چا په برخه کېږي چې په میړانه او زړورتیا سره لاس ورتیر کړي. د دغه چنچن دا میړنۍ اقدام دومره مؤثر او اغیزناک و چې هغه مهال مې په زړه کې هوډ وکړ چې له همدغه نارینه څخه باید د کار لاره زده کړم. دغه چنچړ قلندر او بې پروا دی. دوه درې ورځې مې دوه درې ځله په درۍ ورته دانې شیندلې، یوه یوه به راتله او یوه یوه دانه به یې ټولوله. او چې کله به مې دانه ور اچول وځنډول، نو دا قلندر به راغی او په چونچون به یې پیل وکړ. چې معمول وخت تیریږي، نورو چوغکو ډار او تشویش نه درلود. یو څو ورځې وروسته مې یو بل پل واخیست. د سګرټ یوه ټیمي خالي کوتۍ مې واخیستله، دانې به مې پکې واچولې او د درې په غاړه به مې ښودله. چوغکې به راغلې او څوک به د کوټې په یو ځای او څوک به په بل ځای کېناستلې او دانې به یې خوړلې. چې ومې لیدل چې چوغکې له کوتۍ سره بلدې شوې، نو کوتۍ مې د درې له غاړې څخه لږه د ځان په لور را وړاندې کړه، او بله ورځ مې نوره هم را وڅخوله او په خپل مخ کې مې کېښوده. او لبود نه قرب ته خبره ورسیده. د قرب او بود په باره کې د عالیه بنت المهدی دا مطله را یاده شوه: وهب فان الحب داعیه الحب وكم من بعید الدار موجب القرب. چوغه کې ډېرې نږدې راغلې خو بیا هم په زړو کې کڼه وه او په تذبذب سره چغېدلې. خو چې قلندر راورسېده نو ورسره ټولې چوغه کې زړورې شوې او چې تر کوم ځای پورې قلندر وړاندې پل تېراوه دوی هم هماغومره را وړاندې کېدلې. دانې ټولولې او په ترنم سره یې د حال په ژبه ویل. د یوې برخې نه به یې تیر شو. د دې کیسې نه مولانا آزاد نتیجه اخلي: ډېر ځله داسې شوي چې زه په خپلو خیالاتو کې ډوب شوی یم او چې په زړه پورې خبره مې په زړه ګرځېدلې نو ورسره مې یو خوندور شعر را په زړه شوی دی. اوس چې ګورم نو راته څرګنده شوه چې دا یاران مې په څنګ کې په ټوپونو لګیا دي او د ډبرې په شان بې حرکته ورته ښکارم. او چې ورته معلومه شي چې ډبره وخوځېده نو وډار شي او والوزي. دا کومه عجیبه نه ده. په خپل زړه کې به وایي چې پر چوتره باندې ډبره پرته ده خو کله کله ورڅخه آدمي جوړ شي. Thank you.